Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. تخنیکی چاره تایر روشان مختوری نن جمعه ده د 14 لومړی کال د زمری ومه د 2023 کال د جولای 19مه. پیل په خبرونو کو. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټویټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي چې د امریکا له دولت سره خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل پرون په ټویټر لیکلی دواړو لوریو په سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبري وکړي. د لیکلي کاغلی متقی په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې چې اسلام آباد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتک او د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د طالبانو ویاند د کابل په بخښنې سره د طالبانو ویاند د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی. زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کابل د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده. د ده په وینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته. ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او د رغونې دغه چارې به په څو اونیو کې درنه پیل شي. ایسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر د محمد اسلامی خبری راخیستي چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي تحقیقاتو، ارزونې، ازموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي. د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیز کې تر سختو ورښتو وروسته بهیدلو سیلابونو و کسان مړه کړي. د ایران سې میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون پر دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و. خدیجه چنګیز چې د ترکیه د ویلي زه په دې خواشین یم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامونکی د میلمه په توګه منلی و. د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسلګری کې د سعودي د ایجنټانو لخوا ووژل شو. د هغه خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست چې له لارې به افغان ګروپونه د امریکا له دولت سره په سیستماتیک ډول خبري کوي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغان ښځو د ملاتړ کمپاین پیل کړی.
زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي.
نن د زمري اسد ومه د بیرغ ملي ورځ ده.
بیرغونه بدل شوی دی مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تک ادعاوې رد کړې. د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونیو هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. او د تاسو له پیغامونو
دا پیغام پرېږدم. دا د چلو نرخ ډیر بلر دی کچا ډیر بلر ده باید دا چل نه کې نرخنامه ورته وټه کې راښته.
در دې
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي، څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنګټن ډي سي کې پرانیستل شوی. د امریکا غږ د راپور په اساس د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانیستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتک او نور حقونه محدود کړي دي. ښاغلی بلینکن همدغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل، دا سخته ده چې نجونې دې په کورونو کې ناستې وي، خو د نجونو ورونه او د کاکا یا ماما زامن دې تعلیم وکړي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي. اخوا د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیستلی په خپل ټوټر لیکلي، له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره مې په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیستو د افغانانو غږونه توحید کړو او په رڼا کې د امریکا پالیسی با خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه د میکانیزم ته سترګې په لار یم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوع غږونو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو په اساس تمه ده چې په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو او د ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن کړی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار وار یې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت پر اساس یې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو ښځینه کارکوونکو بې دندې کول او په کور کینول، او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې بلل کېږي چې جدي غبرګونونه یې پارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال له پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړې همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان ښځې انجونې څومره ځپل شوې دي، ځکه چې په اول کې موږ ډېر هیله مند وو. موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییرات یې کړی اوسي، هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات یې نه و کړی. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا نو زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا. دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسلمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامېږي د ښځو د ملاتړ د لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره دسترسي لري. یعنی د افغانستان کې ډېر تر کسان په دې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسي لري. څنګه په دا خاطر موږ د دا رسانو د طریقه، د میډیا د طریقه خپل اواز پورته کوي، او دا کمپاین مو په لاري واچوله چې ټول از موږ اواز وروي. ولی دوی غلي ناست دي، ولی دوی هیڅ ځغ نه پورته کوي. باید ځغ پورته کوي، باید از موږ سره حمله سي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی. د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولی د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د شتي هاو د انجونو په هیڅ کې، دوی د سیغلی ناستي، دوی نه هله کوي چې په دې کمپاین کې موږ سره حمله سي او همغه سي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو. او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډیر بغټوره تمام سي. اقلا ک نور هیڅ ونسي دوی دغه یو ځلې زموږ ژغ وروي چې دوی څومره د افغان شزي افغان انجونی په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناستې د هیڅ نه د تعلیم نه چې دوی اصلي حق دی دوی راپاتې دي. دا ډیر مهمه ده چې نه تنها چې داخلي حمایت ولرو بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي دا زموږ اواز، ځکه چې اوازونه ډیر جکسیوي دي پورته سوي دي د ښځو دخوا د انجونو دخوا. خو بیا هم موږ سربیره پر هغه ډیر تر کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لري وکولای سي خپل اواز ټول جهان ته ورسوي.
د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي په نوم د یو کمپاین یو پایلون کې همایرا علی زیوا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوی رد کړي. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خبرو شوو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشه کولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر سالس په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د برخشان، واخان، زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې د طالبانو حکومت لخپلو گاونډیو هیوادونو سره ښه گاونډي توپ ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاوري دفاع کوي. په ورستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شویو ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یو ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د سبځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نشه نړوي. ادعا شوه چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې و. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅکړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بلوری ته د ولسی جرګې جنو پخوانی یو استاذ ویلی د افغانستان اوسیدونکو پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودرې شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې ځینې پراختیا پروژې عملي کوي. دغه کمیټه وایي دغه پروژې د روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او پوهنې په برخو کې دي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی په مرسته پلي کېدونکي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په نهو ولایتونو کې به د دوی پروژې پر څلورو برخو متمرکز وي چې روغتیا، کرنه، کلیو پراختیا او پوهنه ده. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی آزادۍ رادیو ته ویل دغه پروژې په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او پکتیکا ولایتونو کې عملي کیږي.
د پوهنې په څنګه کې به 150 محلي ټولګي جوړ کړل شي چې 150 پیتنارینه او خزینه خون کوته به د کار زمينه او همدارنګه تر 15000 پورې د کونکو ته بد پوهنې زمينه یا سنتیاوي برابر کړل شي. په 15 ولایتونو کې د اوبو د لګولو کانالونو بیا رغول او همدارنګه زر هکتار او تخریب شوی ځمکه باندې دغه پروژې ته چتر لاندې په نباتاتو باندې وپوښول شي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي وسوا کلیوالي خوندزي تشکیلوي. خاغلی هاشمی زیاته کړه د کرنې په برخه کې به په اتو ولایتونو کې پر 1200 بیوازلو کروندګرو زراعتي توکي او وسایل وویشل شي. د ویل پر روغتیاي برخه کې به په نورستان کې درې کلینیکونه په اساسي ډول ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړ شي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مرستیال وایي د کلیو پراختیا په برخه کې به په 15 ولایتونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره د 15 زربناو جوړول شامل وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه کم یو کال پوره کیږي. په دې موده کې د بیا رغونې پروژې هغه ډول په چټکۍ مخته نتللې لکه پخوا.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
نن د زمریه اسد میاشتې اومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانونو او د رنګونو په اډون کې بدلون راغلی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل بیرغ لګولی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل:
ملی بیرغ دیو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نخه سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ دیو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونی هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان شوي دي. د کیروفوګراد سیمی والی د خبر تایید کړه. د پام دیال کې اوکراین د جنوبی سیمی خرسون د برتنیولو لپاره خپل مبارزه لا شدیده کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه تفصیل په دې ریپورت کې ووره.
چارواکي وایي د روسي هوائي حمله د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي شار په نشه کړی دی. د سیمی حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حمله کې دوه هنګرونه وشتل شوی دی. د د پوینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او 25 کسان روغتون ته لیږدول شوی دی. د اوکراین انټرفاکس اژانس د شهر د نور چارواکو خبرې راخستې چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیر ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د شهر د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستې چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزایلو په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیزې ولوژدبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوی دا حمله په تیرو څو نوي کې لومړی هغه ده چې د یوې کلیوالې سیمې او پوځي قطعې په نښه کړې ده. د ده په وینا دې حملې یوه ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د ده په خبره یو میزایل ویشتلی دی. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوو حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایلو په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړاندې د روسیې پلانونه شنډ کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساس جرګې وی استازي الیسا سلاتکین په ورستیو کې سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلی ول.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور بشو له احمد شیبر به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی
ایرو ایشریو په خپل تازه غنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د یو مطلب په پیل کې لیکي په نړۍ کې ډیر کله هیوادونه سره دښمنان وي خو په ورته وخت کې نړۍ داسې سره پیل شوې ده چې تر یوه بریده هیوادونه پر یو بل متکی دي. د خبرونې په باور بارتر تجارت د دې ښه مثال دی چې دوه هیوادو ته اجازه ورکوي چې خپل اجناس له یو بل سره له پیسو پرته تبادله کړي. یورو ایشریو وړاندې لیکي چې دا ډول تجارت په ځانګړي ډول د مخ پر ودې هیوادو ته لکه افغانستان او پاکستان ته مهم دی او په دې ډول کولی شي چې له یو بل سره مرسته وکړي او اقتصادي وده وکړي. د خبرونې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ سربیره له برتري تجارت دوه هیوادو ګټه اخیستې ده. پاکستان په خوراکي برخه کې 80% په وارداتو متکی دی او د افغانستان اقتصاد په تیر نشته یو کال کې چې نړیوالو په دغه هیواد کې پرمختیایي پروژې درولې دي ځپل شوی دی. د خبرونې په نظر د افغانستان او پاکستان ترمن د برتري تجارت راتلونکي هم روښانه ښکاري. دا تجارت وروسته تر دې پراخ شوی دی چې نړیوالو پر طالبانو بندیزونه لګولې دي او د سویفت له بانکي سیستم یې افغانستان ایستلې دی چې په دې ډول د افغانستان سوداګر د وارداتو او صادراتو پر مهال د بانکونو له لارې خپلې پیسې نشي انتقالولی او په دې برخه کې تر ډېره د حوالې پر سیستم تکیه کوي چې دا سیستم ګرانه تمامي شي او که ډېر مال صادروي یا واردوي لګښتې زیاتې شي. وی بل خبرونه د متحده ایالاتونو په شمالي دا کوټای کې چاپی دون کې اونیسه ډیکسن پریس د یو افغان کډوال په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخیستې وه او اوس د متحده ایالاتونو شمالي دا کوټای ایالت ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. ډیکسن پریس لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان جورج مکین او افغان عسکر سید اته کال مخکې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سید له افغانستان ووت چې اوس له جورج مکین سره یو ځای شو او دا دوه سرتیري یو بل ته د ورور په سترګه ګوري. خبرونه لیکي کله چې پروسه شکل په اگست کې په کابل کې د هوایي ډګر بهر ډیر ګڼ خلک راغونډ شوي وو سید داسې انګرله چې د امریکایي ځواکونو لوی آبي رنګ الوتکې به د لدې سیمې باسي او ژغوري به. د ډیکسن پریس په باور سید چې ول سیزه په افغان پوسټ کې خدمت کړي په لسکونو بریالیو عملیاتو کې برخه اخیستې وه او له امریکایي سرتیرو سره د یاغیانو په وړاندې په جګړه کې مرسته کړې وه. وسته له هغه درش په افغان کډوالو څخه یو تندې چې د شمالي دا کوټای په ایالت کې اوسي. د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته په تیر نشته وکال کې تر یو لکو څلر ورسره ډیر افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په لوتکو کې له افغانستان وېستل شو چې د دې کډوالو لوی برخه په متحده ایالاتونو کې ځای پر ځای شوه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان به د خپل افغان متحدانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي.
پا په ننګرهار کې ګڼ شمیر ځوانان د بیروزګارۍ له امله سره ټکوي. دوی وایي هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته د روزمزد د موندلو لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاسونه کورو ته ستنیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولیږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشۍ چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. څارنوالانو شته پکې ځوانانو تعلیم افته ډیر دي، خو ستونزه مشکل ده دوی لپاره کار زمينه ده بر نه ده برابر شي.
د ګلولي په نوم یو بل تنوایي چې په تیره یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
مې شو سره ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړې، کارونه نشه ژوندونه نشه یا بل زور ازو بس په خپل خو زور ازو.
په تیر جمهوریت نظام کې اکثر ځوانان د ملي پوز او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولې، چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګار شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن هم دې خبرې ته په اشاره وایي.
دنه مخکې عسکري ګل عسکري ختم شو، ټول بیکاری چاندونه کاروزګار نشته، وړه غاز وړه ارڅ ګران شو.
د پرهات په نوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنیږي.
درسم نخلاص هم بس پانتون شروع کړو، بس زراعت کې نور مې پریښود، بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات وي.
د اقتصادي چارو پو حمید الله ممن په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشه یي موادو تر مخه کړي ده او میډیا علت یې هم دغه دی چې بیروزګاري ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیزې پروژې درېدلې. د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی هیله هم دغه ده چې دغه ځوانان نو لپاره به بنسټیزي پروژې په لاره واچوي ترڅو به د غزوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګاری ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې سباندې 2000 خزینه او نارینه او ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
زه الهام د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ د قسم آزاد منطقې سرسي زربلن کې هم ورور د مسلمانانو څخه په بار بار دا غوښتنه ده چې دلته د مرسته یو دانه خدای یو مرد خود د خدو سره ډیر په مشکل کې یو. حتی بیخي با مولړ غونډې ته چې وکړي یا دوی لاندې مرجی خو 400 یا د نزایل خو دلته بیا ټریبنان کار کې ډیر بدر اعظم سره په مشکل کې یو. د مسلمانانو څخه غوښتنه ده چې دلته دانه خدای یو کړی دي موږ ډیر نادر اوس په مشکل کې یو.
زه نه پیه پوهان هم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې دا چې په افغانستان کې د یو طرف نه طبي پیښې دي او د بل طرف نه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي دومره ګران شوي دي. تجارانونه چې کوم څه د خارج سره واردوي هغه وایي چې ډالر پورته شوی، دغه کوم څه چې په افغانستان کې خپل تولید دي هغه مرته په دومره ګرانه بیه راکوي چې امرته د ډالر پلمه کوي. یعنی مخکې چې د یو لیټر تیلو بیه 500 افغانۍ و هغه اوس 350 افغانۍ ته پورته شوی ده، او کریډیټ کارت چې مخکې په 500 افغانۍ باندې واغ کریډیټ کارت اوس په 50 افغانۍ په 50 افغانۍ دغه کریډیټ کارت چې په 250 افغانۍ مخکې اوس په 300 افغانۍ دي. یعنی دغه کوم څه چې دغه نه د خرید څه نه دي راوړل شوی چې دام دومره په ګرانه بیه مشترکه وي. نو موږ د تجارانو ورن صدا هله او خوښ ته چې کوم څه چې دوی د خرید څه نه راوړي په افغانستان کې خپل تولید یعنی د ولایت نه بل ولایت ته انتقالیږي، بچ هغه خمر ته په ارزانه بیه باندې راکي.
دغه طالبانو چې اعلان کړی دي چې دغه 300 ټانکر چیل مو اله کړل د بندرونو څخه نو اوس د دې څخه د هیله کوو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي او امولس ډیر ستړي دي چې د نرخونه کنټرول کې د امددي د مشران څخه هله ده.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه رفیولا فریادی خبره کوم. زه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. امارت اسلامي ته چورور د تیلو د نرخ ډیر بلر دی، کچه ډیر بلر ده، باید دا تیل نکي او نرخنامه ورته وټه کې راښته کې ورور.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.